درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه او سه اجملند مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه خوشاله و آرام ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم زموږ خبرونه او ریپورټونه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ملي مصالحې عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخښنه وغوښتي. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر رول او همکارۍ خبرې کړې دي. او د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړوونکي چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ملي مصالحې د عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخښنه وغوښتي. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون نه په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خواشینه کړی دی.
از طریق همی تریبیون معذرت میخوایم از خانم روشن.
دیوایی دا دغه تریبیون لاری له میرمن روشن نه بخنه غواړم. دا چلن د هغه ارزښتونه او چلن سره چې دا نظام قربان دی ولاړ دی په ټکر کې دی د منلو وړ نه دی او باید وڅیړل شي. مشورتي لوی جرګې ته د ولسمشر د پرانیستون کې وینا پر مهال بلقیس روشن هغه شعار اوچت کړ چې ورباندې لیکل شوی وو واشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال بلقیس روشن ته وویل چې چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې غړو پورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوې ده چې په بیلابیلو کمیټو کې به د هغه 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه بحثونه وشي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکارۍ غږېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوې اعلامیې کې وویل چې مایک پامپیو او د هغه پاکستاني سارش شاه محمود قریشي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر اهمیت بحث کړی. په اعلامیه کې د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې بلل شوې ده. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستۍ ویجاړون کې چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. د تیرې سه شنبې په هغه چاودنه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 145 کسانو ته رسیدلی او د بیروت زیاتې برخې تخریب کړې دي. دا ولسمشر مشلون په پرونیو څرګندونو کې د لومړني وار لپاره د لبنان د کوم لوړپوړي چارواکي لخوا وروستۍ چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ژغورنې نړیوالې ډلې د قربانیانو د موندلو لپاره د کنډوالو په پلټلو لا هم بوختي. دا ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس د جبري معاینې درون لګخ لخپل جیبه ورکړي. دا امر په داسې حال کې صادریږي چې په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایروس کومه پیښه ثبت شوې نه ده. دا حکومت د پرونی امر دلیل لا روښانه نه دی خو ګڼو کسانو چې دولتي کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي د امر د میاشتنیو معاشاتو د اخیستو پر وخت صادر شوی چې حکومت ته د کارکونکو له معاشونو د دغه لګښتونو د ګرځولو چاره اسانه کوي. د روسي په پروم ښار کې یو څارنوال د دریو فعالانو لپاره د بند اوږدمهالې سزا غوښتنه کړې. دغه کسان په 2013 کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ګوډاګي د نصبولو په قضیه کې په دخالت تورن شوي دي. د بشري حقونو هغه ډلې چې دغه کسان یې غړي دي پرون وویل چې څارنوال د دغو دریو فعالانو لپاره لا 13 میاشتو څخه تر 3 کلونو د بند د سزا غوښتنه کړې ده. څارنوال ادعا کړې د فعالانو د سیاسي ایډیالوژیکي او د ټولنیز کرکې د انګیزې له مخې داسې اقدامات کړي چې د په وینا د عامه نظم د اخلال سبب شوي دي. او اوس هم یو ورسته خبره واغ هم د افغانستان د کرکټ پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د داخلي کرکټ د ودې لپاره ډیر زر په خوست ولایت کې کرکټ سیالۍ پایل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی ډیر زر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د کرکټ لوبي پیل شي چې دا لوبي به د ټول ولایتونو ترمنځ وي او ګریډ 1 سیالۍ دي. دا لوبي خورا ارزښتناک او مهم دي د لوبغاړو لپاره.
دغه مسابقه روانه پنځشنبه پیلېږي او د اگست میاشتې تر 28 می دوام کوي. په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلوبه وبخې. په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې وشي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغانستان پلازمینه کابل نن د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې کوربه دی. پرون په دې لوی جرګه کې تر ډېره پورې ویناوي او د کمیټو تشکیل و. نن به د هغه بندیانو په برخلیک بحث کیږي چې حکومت یې د خوشی کولو نه سر ډډه کړې ده. دا څلور سوه بندیان دي او د طالبانی د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر خوشی کېدو ټینګار کوي. خو آیا د بندیانو سربیره به نور بحثونه هم په جرګه کې وشي؟ د یوې کمیټې مشر اقا محمد قریشی
امیدواری داده چې د جرګې د غړو غشتر هم امداده چې په یو لور نور اساسي مسایل باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بل جرګه شر نه سرت لري.
دا خغلی قریشی په دې سرګندونو سربیره چې په بشپړه توګه به واوري په کابل کې زموږ همکاران د جرګې د نن ورځې د کاري اجنډا په اړه معلومات راکړي. دا به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشوي مشورتي لویه جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلی شي چې لومړی دغه هیواد کې عدالت تامین شي. لوی دي زورا سپانو تبا کتنام ولرو. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړی استازي د استفا خبر د خندا وړ بلل. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او د جوان په رنگونو کې د ریسټورانت د یو کارکونکو سره غږیږو.
ارګم خلک نزیوال نه داس خلکم شته لنجې کا بس بیا لنجې څنګه موږ ته پریدو او چې لنجې نه کا
لمو سره اوسه. کابل نن د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې کوربه دی. دا مشورتي لوی جرګه د هغه څلور سو طالب بندیانو د برخلیک په اړه د سلا مشورې لپاره وربلل شوې چې افغان حکومت یې له خوشی کولو ډډه کړې او د دوی خوشی کول یې له خپل واک پورته بللي. په دې جرګه کې پرون تر ډېره پورې ویناوي وشوې. ټاکل شوې ده چې نن به په دغه څلور سو کسانو چې د طالبانو بندیان دي د برخلیک په اړه بحثونه وشي. له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام را سره د تلیفون په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته دا ووایا چې پرون داسې په لنډه توګه راته ووایه چې پرون په دغه مشورتي لویه جرګه کې څه وشول.
ډېر زیاته مننه. تیره ورځ افغان ولسمشر د پرانستې په مراسمو کې جرګې ته وویل چې وسله والو طالبانو ژمنه کړې چې د څلور سوه نورو طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. خو په زمن کې دا خبرداري هم ورکړ که دغه کسان خوشي نه شي د طالبانو ګواښ دا دی چې جګړه به الله تیزه شي. ښاغلي غني د جرګې ګډونوالو ته همدغه دوه آپشنه ورکړل چې موږ دوه لارې لرو او لدینه بل لار نه لرو لدینه روس ته زین نور ویناوالو د مصالحه د علی شورا د ملی علی شورا رئیس عبدالله هم خبرې وکړي او د مشورتي لوی جرګې د ریاست دند د هم پر غاړه باندې درلو د دوه چی په وسنۍ حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکی د غشان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویناوي درلودي او غوښتنه یې دا و تر ډیره د ګډونوالو نه چې داسې پریکړه باید وکړي او داسې مشورې باید حکومت ته ورکړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ودرېدو لامل شي. لاغنه وروسته د جرګې کمیټو په کار باندې پایل وکړ. لغرمی وروسته له 2 بجو په جرګه کې ټولي 50 کمیټې د 320 کسان نو پکې برخه اخیستل. 200 میرمنې دي په 50 کمیټو باندې ویشل شوې دي. دوی په خپل کار باندې پایل وکړ. د ورځې په جریان کې دوی ته په لیکلي ډول باندې 2 پوښتنې په واک کې ورکړل شوې وي او د دې ترڅنګ 2 غوراوي. لومړۍ پوښتنه کې ویل شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري د زمري په شلمه یعنی راتلونکي دوشنبه پیلېږي خو په دې شرط چې د طالبانو پاتې 400 زندانیان خوشي شي. بیا د دې پوښتنې په جواب کې په لیکلي بڼه باندې د جرګې ګډونوالو ته 2 آپشن یا 2 غوراوي ورکړل شوي وو. لومړۍ غوراوی دا و چې د نړیوالو ضمانتونو په بدل کې د زندانیان خوشي شي او مخامخ مذاکرات پیل شي. دویم غوراوی دا و چې په دویم غوراوی کې تر ډیر یو ډول خبرداري او په دې کې د جرګی ګډونوالو ته ویل شوی و چې کچېری دا طالب زندانیان خوشي نشي نو په افغانستان کې به جګړه او تاوتریخواله وسنه وضعیت دوام وکړي، شاید لدین هم بدتر حالت ته لاړ شو. دویمه پوښتنه بیا د طالبانو او د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلېدو په اړه وو. دغه شان د جرګل ګډونوالو نه مشوره غوښتل شوی و چې دوی د حکومت مرکچی پلاوی ته او دغه شان د مذاکراتو نه څه تمې لري.
اکرام دا راته وای چې نن به په جرګه کې څه کیږي؟ پرون په دغه پښتنو باندې څه وشول او نن د جرګې غړي داسې په متمرکزه توګه په څه شی باندې بحث کوي؟
د ډیرو کمیټو له مسولینو سره چې زه وغه کېدم دوی ویل چې 13 ورځ دوی تقریبا خپل کار پای ته رسولی دی او دغه 2 پوښتنو ته دوی په لیکلي بڼه باندې ځوابونه ویلي دي او دای د جرګې درالشا ته سپارلی دي. نن به د ځینو کمیټو کارونه لا پاتې دي. دغه 2 پوښتنو باندې دوی لا تر اوسه پورې جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. هغه د ټولو د کمیټې د غړو ترمنځ به نن هم په همدې 2 پوښتنو باندې کار کیږي او بیا به خپل ځوابونه دارالشات سپاری. لاغنه وروسته د نن د ورځې په جریان کې د هرې کمیټې منشي خپل اغه لیکلي کوم مواد چې دی اغه وړاندې کوي په غږیزه بڼه باندې د جرګی ګډونوالو ته. دغنه وروسته بیا ټولبندي کیږي او دغه مواد د دارالشال لوري نه وروسته د جرګی د کمیټې د مشرانو په شمول باندې په یو پریکړه لیک کې راځي او دا پریکړه لیک به اعلانېږي.
دغه پریکړه لیک پاړه تما کیږي چې نن به اعلان شي.
افټر ریکارډ معلومات دادی چې شاید نن د ورځې په پای کې پریکړه لیک تیار شي او سبا د جرګي ورستۍ ورځ شي، یعنی یو ورځ وړاندې جرګه پای ته ورسیږي او پریکړه لیک اعلان شي. خو دغه معلومات دي چې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی.
ډیر زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. موږ د جرګي د یوې کمیټي له مشر سره مرکه لرو، د آقا محمد قریشی دی. دا چې نن به په جرګه کې په کوم مسلو باندې بحث وشي او پرون څه خبرې شوې دي، خغله قریشی راټوي.
د جرګې لومړۍ ورځ ډیر شوه، پر وخت باندې کار پیل شو. ټولي کمیټې په خپل وار باندې خپل ځایونه تر ولاړې او هلته ټولو پر همدې مسله باندې چې دغه 400 حساس او خطرناک طالب زندانیان باید خوشی سي کنه نه، پر دې مسایل باندې سره وژغیدلې. د کمیټو اکثریت او نظریات سره ورته و. د افغانستان خلک جګړې زپلې دي او د جګړې لورانو ډیر ښه خبر دي، نو په همدې خاطر باندې دوی تر ډیره دا ټینګار کاوه چې دغه ډول زندانیان په مشروط ډول باندې خوشی سي.
استاسو بسونه آیا یوازې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کېدو راڅرخیدل ک د سولې په وړاندې د پرتو خندونو نور موضوعات هم التماتراسول؟
تر دې دمه پورې یوازې د دغه 400 طالب زندانیانو په تړاو باندې بحثونه سوي دي. د اړوند کمیټو رئیسانو د افغانستان ملت سره د ملي تلویزیون لاره هم دغه گزارشونه او دغه بحثونه غوړچان شریک کړ. امیدواري دا ده چې د جرګې د غړو غوښتر هم همداده چې په یو لور نور اساسي مسایل باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بل جرګه ژر نسرات لري. نو ځکه د افغانستان خلکو غوښتنه دا ده چې په جرګه کې دغه استازي د ځین نور اړینو مسایلو په اړه باندې هم حکومت ته مشورې ورکړي.
فکر کوي چې د مشورتي لوی جرګې پریکړه به ومنل سي او بل اخر به د سولې پروسه هغه چې حکومت تم لري چټک سي.
دغه تشویش چې غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو نظریات او د هغوی مشورې به منل کیږي کنه، دغه تشویش د یو لړ د جرګې له غړو سره هم ورسره وو. دغه تشویش له اړوند مسولینو سره او د جرګې له اداري پراوی سره شریک کړ. نو په همدې خاطر باندې وایلی شو چې امیدواري سته چې دغه ټولې مشورې به اداري پلاوی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کوي چې دا به منل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ به ژر تر ژره پیل کیږي.
دوستانو مرکه مو واوریده، دا مرکه د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټي له مشر اقا محمد قریشی سره و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له سالم محمد صالح سره پاتې کیږو او دا به ترې واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویلي ورته کتنه لري.
د امریکا چپ واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدلو موضوع شایي پر مشورتي لوی جرګې سیوري غوړولې وي. دغه جرګه پرون جمعه پیل سوه چې درې ورځې به دوام کوي او شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو مرکه کې وویل چې احتمالا تر نومبر میاشتې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پلان سوي، په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر به له 8400 څخه د 4000 او 5000 ترمنځ شمیر ته راکم سي. د خبرونې په حواله د جرګې په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. په جرګه کې نورو دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جنگ سالارانو هم ګډون کړی. ډېر وی ماسکونه کارولي او ټولنیزه فاصله یو څه رعایت کړي، ځکه د خبرونې په باور د یو اټکل مخې د کابل نیمایي وګړي په کورونا وایرس سخته سوي دي. په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پر نورو پرتو خندونو خبرې کیږي. که جرګه د دغو 400 طالبانو پر خوشی کېدو موافقه وکړي، ورسره به د خوشی سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او هغه چې طالبانو ژمنه کړي دوی به د حکومت له هیئت سره مخامخ مذاکرو تکشینی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه مطرح کوي چې آیا طالبان به چې دغه مشورتي لوی جرګه یې رد کړې ده د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي. په لیکنې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر اساس راغلي، که د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي سي، طالبانو ویلي چې په دریو ورځو کې د حکومت له هیئت سره مذاکرو ته حاضریږي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه طالبانو له واشنگتن سره د فبروري د 9 د موافقې له مخې پر امریکایي او برتانوي ځواکونو د حملو نه کولو تعهد پر ځای ساتلی، خو پر افغان ځواکونو یې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مشورتي لوی جرګې او د هغو طالبانو پر ترکیب لیکنه خپره کړې چې په دې جرګه کې پر خوشی کېدو بحث کیږي. د خبرونې په حواله په هغو 400 طالبانو کې چې پر خوشی کېدو یې په مشورتي لوی جرګه کې بحث کیږي، د چارواکو په وینا ګڼې درنې جرمي دوسیې لري او 150 یې په اعدام محکوم سوي کسان دي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د بندیانو په دغه ډله کې 40 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه ورباندې اندېښنه لري. د خبرونې په لیکنه په دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلول هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 میلادي کال په حمله کې دخیل ګڼل سوي. په هغه حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 40 کسان وژل سوي وو. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په دغه لیست کې هغه یو طالب هم شامل دی چې د 2013 د کل په میمیاش کې په کابل کې د جرمني سفارت ته څیرمه په لوی لاری بمب چاودنه کې داخل وو. په لیست کې د ملي اردو د یو پخوانی افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 د کل کې په یو حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي او 14 نور چپیان کړي وو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشروعي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه بخره وسلې شي چې لومړی د غلط عدالت تامین شي. بل خو د دولت و وزیر وای هغه څلور سو بندیان چې جرګې پر خوشی کولو بحث کوي په قتل او نورو درنو جرمونو تورند او په دې برخه کې باید یو غور وشي. مشورتي لوی جرګه چې درې ورځې به دوام کوي پرون د لوی جرګې په خیمه کې پایل شو. صالح محمد صالح پر تفصیل لري.
د وسلول طالبانو د شاو خو څلور سو بندیانو د خوشی کېدو پر احتمال د بشری حقوقو ځینو سازمانونو اندیشنه شوبلې ده. حکومت ویلي دغه بندیان درنی جرمی دوسیې لري چې پر خوشی کېدو به د مشورتي لوی جرګې ربلل سوي برخوال پریکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ورته ویلي چې د پاتې څلور سو بندیانو له خوشی کېدو سره به په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مخامخ خبرو تکشینی. خود بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستيال وای فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای شي د څلور سو طالبانو له خوشی کېدو سره افغانستان ته سوله راوستلای شي. میرمن پاتریشا ګاسمن پرون ازادي رادیو ته وویل په کار د تر سولې مخکې عدالت تامین شي.
هغه څه چې په دوحه کې سوی موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړېدلې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د څلور سوه طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشی سویو طالبانو شمیر 15,000 ته ورسیږي او له دې سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د میاشتې پر 9 د سوي موافقې له مخې حکومت د 15,000 طالبانو او طالبانو د حکومت د 0 بندیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده. خو د 400 طالبانو د خوشي کېدو موضوع وروسته له هغې لانجمنه سوه چې حکومت وویل دغه بندیان جرمي او حق العبدي دوسیې لري. دې موضوع د افغانانو د خپل منځي مذاکرو مخه هم نیولې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې براین هاک له خپلې دندې لرې کیږي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات صالح محمد صالح دروړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي استعفا د خندا وړ بللې ده. براین هوک د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران لپاره د امریکا د سیاستونو مشري هم کوله. تهران سپینه ماڼۍ تورنه کړې چې د ژغورلو لپاره یې د خپلې خولې تر اندازې غټه ګوله یا مړۍ پورته کړې ده. دا له ملنډو ډک الفاظ پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي د ټویټر په حساب کې خپره سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې براین هوک له دندې لرې کیږي او پر ځای بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز د لنډې مودې لپاره دا دنده پر مخ بیایي. ابرامز مخکې د وینزویلا د مشرتابه د لرې کېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. د براین هوک د لرې کېدو دلیل نه دی روښانه سوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان موسوي په خپل ټویټ کې دا اقدام د خندا وړ بللی او لیکلی دی چې د جان بولټن، براین هوک یا ایلیوت ابرامز ترمنځ کوم فرق نسته. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار وو. موسوی لیکلی چې امریکایي چارواکو تر خپلې خولې غټه ګوله پورته کړې ده. د مایک پامپیو، ډونالډ ټرمپ او راتلونکو مشرانو په اړه هم دا خبره صدق کوي. د ایران لپاره د واشنگټن د ځنګړی استازي براین هوک د ناڅاپي استعفا خبر په داسې حال کې اعلان سوچ ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز پر تمدید رای ورکړي. هوک د 2013 نه د کل په اگست میاشت کې پر دې دنده ګمارل سوی و. د وروسته له هغې چې واشنگټن اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له اټومي تړون څخه ووځي. د 2015 میلادي کال د دغه اټومي تړون له مخې پر ایران لګول سوي سخت نړیوال بندیزونه کم سوي وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر ایران فشارونه زیات کړي دي. له سختو اقتصادي ستونزو سره سره ایراني مشران تر اوسه د امریکا د فشارونو په وړاندې تسلیم سوي نه دي. ایلیت ابرامز چې اوس به د براین هوک پر ځای د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وي په 2003 میلادي کال کې د عراق په جګړه کې کلیدي عنصر ګڼل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ابرامز سره له دې چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو هڅو ته دوام ورکوي، په عین حال کې به د ایران د اړوندو چارو مسؤلیت هم پر مخ بیایي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملي مصالحي د علي شورا مشر په اولسي جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګي په لومړي ورځ د شوي چلن لقبله بخنه وغوښته. عبدالله عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګي مشري هم کوي پرون وخت له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خوښنه کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد په رول او همکارۍ خبرې کړې دي. دا لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړون کې چاودنه کې خای کومبم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. د ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس ته جبري معاینه درون لګخ لخپل جیب ورکړي. د روسیې په پروم خار کې څارنوالانو د دریو فعالانو لپاره د بند اوږدمهالي سزا غوښتنه کړې ده. دې کسانو په 2013 میلادي کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو تمثال یا بوتاړ جوړ کړی وو او په دې قضیه کې په دخالت تورن دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مخکې لدی چې شکفر احمدی راشي او بل نیم ساعت خبري مجلد درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
نوم مې مسعود د نګرا ولایت د چین ورسواله يم.
لا چین راغله څومره وخت کېږي تر غله؟
ای بس څلور کال شي ان شاء الله.
څلور کال امدا کار کوي دلته ټوټل کې؟
ها امدا ټوټل کې کار کوي.
کار دې څه دی په هوټل کې؟
ما د خلک د روډې کډو
تر اوسه ترقی دې نه دا کړې؟
نه ترقی نه دا کړې.
کله مثال نو ته د داسې مرحله تر رسیدې چې تاله تلاړ سي خپل کارو کې تصباخه کې
ان شاء الله به د درې کال نه سي نورم.
ان یو کال کې به ته لا هغه مرحله تر رسیدې؟
ها ان شاء الله دې تر رسیدې.
نو ولې دومره په سخت دی هلته؟
دغه به داسې چې رش ډېری کنه مونږه پاس کړی ځته اوسګارګونو کړی ځته ورشو بس د به ګړو خلک مونږ ټول رستا سره بوختي داستاونه خلک سره بوختي بره خطر نه وي.
نو دسه د چې دا غو ماش خبر نه لوړ نه وی یا امتیاز خو لوړ نه یي څوک چې غلطه دی کوي؟
شته غو شپږ روپۍ ورځ زمونږه درې نیم سو او 200 غم شته، درې نیم سو غم کې شته شاګردان.
خلک خو دلته زوراوی نه کاله چې مثال راځي ډوډۍ ورته راوړي درته وایي چې دا مونږ نه وغوښتي یا په پیسو کې خو بس مسله نه در سره جوړوي؟
اره کوم خلک راځي ول نه داس خلک هم شته لانجې کا بس بیا لانجې څنګه مونږ ته پریدو او چې لانجې نه کا بس بیا ترواړو یا حساب سره
مثال لانجا ډیر پڅ کیږي
لانجا داس کی وست لګی دا استا څنګه مرګری ناس لګی پختنه وړ شي تا ته ما چک نه وصلات نه نیولې تا راوړو به دا اس کس لانجا بیا کا
هغه زین خو درته چې چای هم باید مفت خلکو ته ورکړي د چای پیسې ولې اخلي ځکه د خو چار ځای یار کور ته ورشي چای مفت تر کوي تاسو یې خرڅوي
او کور سیستم خو کور دا خو جره نه غنه دا خو بس رقم خلک راځي او دا خو مونږ هغه چې ټول نه چي بيسي سابې او پیسې غواړي
څومره وخت کې کور ته ځي؟
ای بس کله یو نیمه میاشي کله دوه شي
کله یوم یش دینه مخی خو نزه
واده خو دکړه
وادم کړه
نو دومره وخت چې کله کور ته زی څومره روپۍ در سره وړي یعنی دومره څوړي چې بیا ته مژون پیو چلیږي
کله شل زره کله لز زره بس دینه کم خو نو
کډی ریس درته خوشاله وای
واله
څو ډیر خوشاله کی دا کور کې چې ډیر پیسې ور وړي
پلار خوشاله کیږي
او د پیسو شرنګ چې هر څو خوشاله کیږي کنه نور د ژوند د خوشاله دلته د خلکو لره وی خوشاله کنه
ونه خوشاله ونه